د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني وخت د ورځې یو بجه شوی په دې غړي کې بواري افغان ولس مشر احمد کرزی پروند افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا لځنګړي استاذي مارګوسمن سره لیدل کاته کړی او دا به هم وره چې پښتانه او بلوچ ملت پاله وای چې د پاکستان په مرکزی رسنیو لکه ټلویزیونونو او اخبارونو کې په قبالي سیمو کې د ترګري او د بلوچ بلتون غوښتونکو په مسلو ډېر رپورټونه نه خپرول کیږي او دا به هم وره چې پاکستان حکومت د پېټرولیم په مصنوعاتو کې زیاتواله کړې یعنی دغه په نورخونو کې زیاتواله کړې دی او په روسي نیمای کې د مشال پونیزا خبرونه مرکه هم لرو د مشال مرکه هم لرو په لومړی ورته مجید بابر ته چې تاسو ته د سات خبر نه وړاندې کی
ستړي مشه ول د مشال خبرونو سرټکی افغان ولس مشر حامد کرزی وایي چې امریکا افغان حکومت ته د باګرهم زندان د سلګونو افغان قیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکو د هغو 22000 ګډانو وجنه او لمنځه وړل پیل کړي چې آسټرالیا دي او معایناتو ښودلي چې دغه ګډان په یو رنګ بیماری ککړ دي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي کمانډر هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمنځ څخه پر بهرنیو ځواکونو کېږي د افغانستان دوانه جګړې ته یو مهم ګواښ بللی دی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په امریکا له دې قبل انتقاد وکړ چې افغان حکومت ته د باګرام زندان د سلګونو افغان قیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلی دي. امریکا د رواني میاشتې په لسمه نیټه په رسمي توګه د باګرام د زندان ذمواري افغان حکومت ته وسپارله او په دې سره یې د دې زندان د ذمهوارو د سپارنې هغه پروسه بشپړه کړه چې شپږ میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې تړون راهیسې پیل شوې وه. خو په داسې حال کې چې د 3000 په شاوخوا کې زندانیان افغان لوري ته سپارل شوي، 50 بهرني او سلګونه هغه افغان زندانیان چې د مارچ له تړون وروسته نیول شوي لا هم د امریکایي پوسټ په بند کې پاتې دي. ولسمشر کرزی پرون په یو بیان کې د بندیانو په سپارنه کې دا ځن د مارچ په میاشت کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوې لوسنامې نه سخته سرغړونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په زیان بللې. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکو د هغو 22000 ګډانو وجنه او لمنځه وړل پیل کړي چې آسټرالیایي دي او معایناتو ښودلي چې دغه ګډان په یو رنګ بیماری ککړ دي. د ګډانو حلالول او لمنځه وړل کېدای شي څو ورځې وخت ونیسي. د کراچۍ میئر روشن شیخ ویلي دي د سارو صوبایي ادارې د دې ګډانو د لمنځه وړنې حکم وروسته له هغې ورکړ چې معایناتو وښودله چې دغه ګډان په یو موزره بکټیریا ککړ دي چې انساني روغتیا ته زیان رسوي. د صوبایي ادارې یو سلاکار حلیم عادل شیخ ویلي دا ګډان له استرالیا څخه بهرین ته استول شوی وو، خو د بهرین چارواکو وروسته له هغې د دې ګډانو منل رد کړل چې بکټریایي ککړتیا یې پکې وموندله. د شیخ په وینا پاکستانی سوداګرو دا ګډان له بهرین څخه پاکستان ته راوستي. تیرونه د پاکستان لپاره د استرالیا عالي کمشنر پیټر هیوارد ویلی وو دا ګډان د کراچۍ په بندرګاه کې معاینه شوي او سالم بلل شوي دي. پاکستان د هتف سیریز کروز میزایل بابر اووم کامیابه تجربه وکړه. د ای اس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه کروز میزایل تر 200 کیلومتره پورې خپل هدف په نښه کولی شي. په کامیابه تجربه ولسمشر آصف زرداری، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او چیرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټه جنرال خالد شمیم وای ساینسدانانو ته مبارکي ورکړه. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی کمانډر هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لمنځ څخه پر بهرنیو ځواکونو کېږي د افغانستان روانه جګړې ته یو مهم ګواښ بللی دی. جنرال مارټن ډیمسی ویلي دی افغان حکومت باید دا ستونزه هغه عمره مهمه وګڼي چې امریکایي پوځ او چارواکي یې ګڼي. د پینټاګون یا د امریکایي ځواکونو خبري اژانس د نوموړي جنرال د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په وروستو کې په زابل ولایت کې د یو افغان پولیس په ډزو څلور امریکایي سرتیري ووژل شول. په روان کال کې 150 بهرني سرتیري د خپلو افغان ملګرو سرتیرو یا د هغو کسانو په ډزو وجل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځان ځای کړی وو. 12 دا ډول بریدونه په اګست میاشت کې شوي چې 15 بهرني سرتیري پکې وجل شوي وو. د لیبیا د کورونو چارو وزیر د هغو کسانو شمیر سرګند کړ چې تیرونی په بنغازی ښار کې د امریکا پر کنسلګری د خونړي برید په تړاو نیول شوي دي. فوزی عبدالعال وویل څلور کسان نیول شوي دي، خو د لیبیا د ملي کانګرس مشر محمد مقریف له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې د نیول شوو کسانو شمیر 50 ښولی وو. د کورونو چارو وزیر عبدالعال وویل له 50 ښایي مقصد هغه کسان وي چې د څېړنو لپاره نیول شوي دي. دی وایي زه فکر نه کوم چې 50 کسان دي نیول شوي وي. ښایي دا شمېر کسان د لومړنیو څېړنو لپاره هدف و. زما د معلوماتو له مخې 4 کسان نیول شوي او دلته هم د هغو کسانو لیست شته چې د څېړنو لپاره تر تعقیب لاندې دي. ښایي له دوی څخه به د څېړنو یا هم نیول کېدو غوښتنه شوې وي.
المعلومات يعني لا يخدم القضيه.
په ختیس خار بن غازی کې د امریکا پر کونسلګری د تیرنې په ورځ په داسې حال کې برید وشو چې په امریکا کې د یو جوړ شوي فلم له کبله چې مسلمانان یې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی ګڼي مظاهرې روانې دي. راپورونه وایي چې پرون په شام کې د روان تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. بلخوا ویل کېږي چې د بشار الاسد د رژیم سرتیرو پر هغو سیمو خپل بریدونه زیات کړي چې د یاغي وسلوالو په واک کې دي. د شام د بشري حقونو د سار یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ډېر خلک دمشق ته په نږدې کران ناکرارو سیمو او حلب ښار کې وژل شوي. دلته له دوو میاشتو راهیسې د بشار الاسد ځواکونه له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. دا ډله وایي په دمشق کې د توپو او مشینګونو ډزې اورېدل کېدې او په شمال ختیځ سندا حراستا کې جګړه روانه وه. دوی وایي چې پوځي الوتکو د حلب د خار په ځینو سیمو پرون بمباري کړې ده. د عراق د سرخار بغداد په جنوب کې یو جماعت نه بهر په یو موټری بم چودنه کې دوه کسان وژل شول او تر لسو زیات نور ژوبل شول. راپورونه وایي دغه بم په یو موټر کې ځای پدای شوی و چې د بغداد نه د جنوب په لور 100 کیلومتره لرې د هیله په سیمه کې چودنه وکړه. دا برید په داسې حال کې وشو چې خلک د یو سیمه ییز کس د فاتحې لپاره راټول شوي ول. یو اونۍ وړاندې په دې هیواد کې تر سلو زیات کسان په بمی حملو کې وژل شول. وروسته تر هغې چې مفرور مرستیال ولسمشر طارق الحاشمي ته د مرګ سزا واورول شوه دا بریدونه تر ډیره په شي مې شته سیمو کې وشول. د مشال د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پروانه غړي کې ووري افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په امریکا لدې کبله انتقاد وکړ چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سلګونو افغان قیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلې. په پېښور کې یو کارپو وایي
طالبان دي خدای وغلي دي نو دوی خو اصول مسل له جنګ نه دي. نو دوی به حق کړي او هغې معنې که ماشوم خوښې خوده که زناور پرې خوښې خوده.
د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګهور وایي پاکستان میډیا قبایلي سیمو ته ځکه اهمیت نه ورکوي چې په هغې کې د دوی ګټه نشته.
هغه کارپوریټ میډیا دا هغه رایټ ویټن میډیا دا او هغه خپل ریټینګس ته ګوري. کوم فاټه علاقه ده یا د پښتونخوا علاقې دي نو هغې کې د دوی ریټینګ دومره ښه نه راځي.
او د نن ورځې د مشال مرکه د پښتو ژبې شاعر ادیب او لیکوال فرهاد غالب ترین سره ده.
عربی تہذیب او هغه کلچر زمونږ د تہذیب او د کلچر هغه ترمن فرق دی. سره له دې چې مونږ ټول مسلمانان یو خو په مسلمانانو کې مختلف قومونه شته او د قومونو د وجود نه انکار کول دا هم د قران نه انکار کول دي.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې د سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک روسمن سره په کتنه کې په بشپړه توګه افغان دولت ته د بګرام زندان د مسولیت پر سپارلو او له طالبانو سره د سولې پر میکانیزم خبرې کړي. د دې هر څه تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک راسمن سره په کتنه کې په بشپړه توګه افغان دولت ته د بګرام زندان د مسولیت پر سپارلو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر میکانیزم خبرې وکړې. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د هغو 600 افغان بندیانو د مسولیت پر سپارلو ټینګار وکړ چې لا هم له امریکایي چارواکو سره دي. د افغانستان د جمهور ریاست لارګ مانی څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر کرزی په دې کتنه کې افغان دولت ته په بشپړه توګه د بګرام زندان د مسولیت د سپارلو مسله له مارک ګراسمن سره شریکه کړه او د هغو 600 افغان بندیانو د مسولیت پر انتقال هم ټینګار وکړ چې لا هم د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې دي. ولسمشر کرزی د دې زندان د مسولیت په سپارلو کې ځنډ راوستل د هغه تفاهم لیک مخالف بللی چې دواړو هیوادونو لاسلیک کړی دی. حمید کرزی ویلي د امریکایانو لخوا د افغانانو بندي کېدنه د دوستۍ د روحیې او هغو تړونونو له دې جملې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند مخالفه ده چې امریکا او افغانستان لسلی کړی دی. ولسمشر مارک گراسمن ته ویلي افغانان د خپلو هیوادوالو توقیف کېدل د خپل ملي حاکمیت اړونده یوه مسله ګڼي چې د ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې ورباندې ټینګار شوی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم د ولسمشر کرزي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د کتنې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره شوې ده. اعلامیه وایي مارک گراسمن په دې کتنې کې له یوه خوندي باثباته او نیکمرغه افغانستان څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړ او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو په سپارلو کې د پرمختګ یادونه وکړه. د ولسمشر حمید کرزي او مارک گراسمن په پرونی کتنې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره شوې ده. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغان پوځیانو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو په ډزو کې څلور امریکایي سرتیري ووژل شول. امریکایي چارواکو په وار وار د دغه سي حملو په اړه چې روان کال یې شمېر زیات شوی خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویل کېږي افغان ملي اردو د دغه سي حملو د مخنیوي لپاره ځینې جدي تدابیر نیولي. د وروستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان سرتیرو د سوابقو د بیا کتنې پروسه پیل کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت د راتلونکو اوو ورځو لپاره د پېټرول او خاورو تیلو او سی ان جی په نرخونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی او دغه رنګ د ډیزل په نرخ کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د تیلو او سی ان جی په بیا کې په اضافي باندې اپوزیشن او د حکومت اتحادی ډلې څه دریز لري؟ په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله یو رپورټ اورو.
بیګا د آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا لخوا جاری شوی نوٹیفیکیشن تر مخه د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر شپږ روپۍ او دوه اتیا پیسو پورې د اضافي ورستو نوې نرخ یو سل شپږ روپۍ او دوه اویا پیسو ته ورسېدو. د خاورو تیلو په نرخ کې د دوه شپېته پیسو د اضافي ورستو نوې نرخ یو سل څلور روپۍ او اته شپېته پیسو ته ورسېدو. د خیبر پختونخوا، بلوچستان او اسلام آباد په شمول پوټوهار ریجن لپاره د یو کیلو سی این جی په نرخ کې شپږ روپۍ او شپږیش پیسې د اضافي ورستو نوې نرخ و نوي روپۍ او نهه شپېته پیسو ته ورسېدو. او پنجاب او سند صوبو کې د یو کیلو سی این جی په نرخ کې پنځه روپۍ یو اویا پیسو اضافي ورستو نوې نرخ نهه اتیا روپۍ او پنځیش پیسو ته ورسېدو. دې تر څنګه حکومت د ډیزل په نرخ کې یو روپۍ او پنځه اویا پیسې کمی هم وکړو او نوې نرخې یو سل دیارلس روپۍ او اووه اویا پیسو ته راورسېدو. د پټرولیم وزارت د مطبوعاتو څانګې مشر عرفان اشرف قاضي مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه اوچتېدو وروسته حکومت په دې فیصله مجبوره شو چې پاکستان کې هم د تیلو بیې زیاتې کړي.
انټرنیشنل مارکیټ سره لینک چې بنسې زموږ کم دلته کې اویل مارکیټینګ کمپنیز دي، دا غي د ترانسپورټیشن چارجز او دا غي د پروډکشن چې کم دی هغه هم پکې یو فیکٹر دی.
پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافي اپوزیشن او حکومت اتحادی جماعتونو هم غبرګون ښودلې دي. د مسلم لیگ نون غړی امیر مقام وایي چې حکومت دې اضافه فوراً واپس واخلي.
مصنوعات او بس انجی کی اضافہ ڈائریکٹ اثر غریب شری پریوزی اور اگر دانا جس پیٹرولیم مصنوعات گاڑی کی سوکا جی اگو دا تکلیف شو بر کے اگر ڈائریکٹلی پروپورشنل دا ہر چیز دا کارخانہ دا کرایہ دا گاڑو تو لگے بنے بیس تھی اور اگے سر ڈیر دے مہنگائی طوفان رازی کم از کم دو تدا سے کنٹینیوسلی گرانول نو بغار جمع دا پارٹی کلیئر کٹ سٹانس ہے جی فورن دا اضافے دی واپس والی.
دا عوامی نیشنل گوند سینئر نائب صدر سینیٹر حاجی عدیل وائی چی حکومت ہر ہفتہ دا پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه کوي کم چې اولس سره سراسر زیاتې دي. په کار ده چې حکومت دا پالیسی بدل کړي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې سینیټر غلام علي د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په حق لوايي
حکومت چې کم دا نرخونه زیات کړل دا عوام سره زیاتې دي او اوس خو په ار څلور ورځ یا پنځه ورځ باندې هغه د تیل ګرانۍ سی این جی ګرانۍ او ګرانۍ اسمان ته ورسېدا. د دې باره کې به اواز اوچتو او دا عوامو سره ظلم دی او موږ وایو چې حکومت دې خپل کرپشن ختم کړي او دا تیلو قیمت خپل سطحې کم کړي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې ملک کې د ګرانۍ شرح د مخکې نه زیاته ده او که حکومت هر هفته د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي نو غریب ولس ته به ژوند تیرول ډېر ګران شي. شي
کم چې انرژي سورس دي کارا پټرول دي کارا ګیس ته د دې کله چې قیمتونه سی واشوي په دې کې شک نشته لري چې عام ولست ژوندۍ باندې باندې ډېر خراب اثرات دي ځکه چې د دې سره ترانسپورټیشن کافي واکېږي دا شانتي چې کم ان فوټ انډستري یوز کوي دا هم کافي واکېږي بل د خلکو چې کم پرچیزینګ پاور ته موږ هغه هم د دې سره دباو شي کله چې هغه دباو شي د روپۍ قدر هم د دې سره کم شو او څومره چې د روزمره د استعمال شي ځنه دي هغه ټول قیمتونه د دې سره سی واکېږي
یاد دی وی چې حکومت دروانه میاشتې په لسم نیټه د پټرول او سی ان جی په نرخونو کې 4 روپۍ او 15 شپېته پیسو پورې کمې او د ډیزل او خاورې تیلو په نرخونو کې 3 روپۍ او 9.5 پیسو پورې اضافه کړې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په ورسته نیمای کې د پښتو ژبې ستر شاعر او لیکوال فرهاد غالب ترين سره هم مرکه لرو. خوځو په خبر ته د خبر پښتونخوا په کوزدر کې د سړک د غاړې خخ بمی 14 یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړول و. څنګه تاسو معلومه ده چې دا پیښه څو ورځې وړاندې راغلې و. نو پښتنه دره چې د خبر پښتونخوا او د سره اړوان قبایلی سیمو کې د بارودی سرونګونو او د سړک د غاړې خخو بمونو په اړه نړیوال قوانین څه دي او آیا د ځایي خلکو د پوهې لپاره د پاکستان حکومت څه پلان لري او کنه، په دې اړه زمونږ همکار مجید بابر یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډو ته وښو.
د خیبر پښتونخوا د کوزدیر په جندول سیمه کې د سړک په غاړه خخ د یوې بمی چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. دا سړومبی ځل نه دی چې په یاد شوي او هغو قبایلي سیمو کې چرته چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کوي دا ډول مرګ ژوبلا رامنځته کیږي چې وجه یې د سړک د غاړې خخ بمونه او یا هغه چاودیدونکي توکي وي چې شرخه خو د سیمو کې پریخي او یا خخ کړي وي. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه او د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاه وایي چې د دوو ملکونو ترمنځ د کله هم وسلواله شخړه پای ته ورسي نو د نړیوال قانون تر مخه بیا په جګړه کې ښکیل حکومتونه یو بل ته د غوړېدلو بارودي سرنګونو نقشې ورکوي چې عام ولستا څه زیان ونه رسي. خو د محمود شاه په خبره موجوده شخړه کې د دغه نړیوال قانون خیال نساتل کیږي.
ماینونه او دا ای وی د دې باکیزه چې کله دوه ملکونه جنگ کوي او د جنگ نه پس چې کله فوجونه واپس وي نو یو هغه ماینونه نقشه ورکوي او دا چې کندینو طالبان دي خدای وغلی دي نو دوی خو اصول مسل له جنگ نه دی نو دوی به خخ کي او یې معنی که ماشوم پکې خوده که زناور پکې خوده خدا نو په فوج کې کله جنگ کوي نو هغه خو یو بل فوج خلاف کوي او همیشه دا کوشش کوي سیول آبادی په دې معنی اثر ونه لري. نو دا مسله ده چې دا خلک داسې پرېږدي او خلکو ته داری کی خیال کوئے پہلے علاقے کی کتاس پہ پیدا چیزیں اختاری کیا نوی کنستری شوی بیا پہ خورا کیولی شوی بیا پہ سوا خم مخبراتی وی نارا خیال کوئے کی دا چیزیں لے بوتی مورے.
پا خیبر قبائلی سیمہ کی دا پوز یو ویان میجر فضل مشال لیو تویل چکل هم وسلوال طالبان دا پوزی عملیاتو نپس پشا کی گی بیا پا حاغو سیمہ کی دا سڑک دا غاڑی خخ بمونا او بارودی سرنگو نپریک دی. دا دی پختنی پا زواب کی چی آیا دا پاکستان پوز دا عام ولس دا خبرتی او په جنګلو لپاره کوم پروګرام لري نو میجر فضل وای
کمپاین هم وقتاً فوقاً چلاتے رہتے ہیں جس میں ہم پمفلیٹ
مونږه وخت په وخت دا ډول کمپاین چلوو خلکو ته د پمفلیټونو او نورو وسیلو د لارې دا وایو چې د سړک د غاړې د خخو بمونو او بارودی سرنګونو نه به ځان څنګه ساتي او ورته د دغه چاودیدونکو توکو د پیژندګلو نخې هم خایو. خو مونږ په دې لړ کې یو باقاعده پروګرام نه لرو ځکه چې مونږ زیاتره وخت په عملیاتو کې مصروف یو.
دا چې په خیبر پښتونخوا او د سراړوندو قبایلی سیمو کې کومه وسلواله شخړه روانه ده آیا په هغه کې د بشری حقوقونو او نړیوالو قوانینو خیال ساتل کیږي او کنه؟ د پاکستان د بشری حقوقونو د کمیسیون یو مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
دا خو دې دا سره چې کمزې کې ملکري اپریشن خوشي نو
قانونن د هغه آرمی چې هغه کومه علاقه صفا کی نوړمبنه کار د دې داوی چې نور خلق هغه ځای ته را بلی خپل کورونو ته کلو ته چې اول د دې د ماین کې دی مده دا صفا کی ځکه چې عام خلک چې دی هغه د ماین د خښو مده چې دغه په شکل دغه په ترتیب دغه په ټکنالوژي په غوښه نه پوهیږي هغه یا د کیلونه په شکل یا د فروټ په شکل کې یا د بل څه په شکل کې نو دا علم او دا پوهه د دې سره ده نو په کار کې را دی وکي او زه نه پوهیږم چې را دی کې څه وجه ده اوسه پورې خو چې څومره دغه شوی نو ښکاري داسې چې دی
بریگیڈیئر محمود شاہ دا ہم وائی چی عام ولس لپکار دی جی پخپل چاپیریال نظر ساتی او خپل ماشومان او خودو تا ہم دا پوہ ورکڑی چی سنگ با د بارودی سرنگونو پی جنگلی کوی او د سڑک د غاڑی خخشو و بمونو نبا زانونا خوندی ساتی
دا مشال ریڈیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
اوردونکو پښتانه او بلوچ ملت پالوای چې د پاکستان په مرکزی رسنیو لکه ټلویزیونونو او اخبارونو کې په قبایلی سیمو کې د ترګری او د بلوچ بلتون غوښتونکو په مسلو ډیر رپورټونه نه خپرول د وړو قومونو سره تعصب خای او له مرکز څخه د دوی د جدایی او خپګان سبب ګرځي. په دې اړه بشیر ګواخ یو رپورټ برابر کړي راځي چې په ګډه ورته وګورو.
په داس حال کې چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې ترهګری ډیر پښتانه وژلي او متاثر کړي دي، کارپوهان وایي په پاکستانی رسنیو کې په ډیره او ژوره خبره نه کیږي. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي په پاکستانی رسنیو کې د قبایلی سیمو او پښتنو د مسایلو له کوریج یا پوښښ څخه مطمئنه نه ده.
اغه کارپوریټ میډیا دا اغه رائټ ویټن میډیا دا او اغه خپل ریټینګز ته ګوري. کوم فاټا علاقه دا یا د پښتونخوا علاقې دي نو اغه کې د دې ریټینګز دومره ښه نه راځي نو اغه یې نشر کوي. بل دا ده چې الته کې دومره کنټرول سی په میډیا باندې چې یو جرنالیست کوم دی نو اغه تګ اوم دې علاقو کې ګران دی. فاټا کې موږ څخه انډیپینډنټ جرنالیست نشته دی چې اغه خپل رائے راړي. نو زه خو بالکل
د بلوچ نېشنل پارټۍ یو مشر او د پاکستانی پارلمان مخکنی غړی سنا بلوچ بیا وایي چې بلوچستان کې د پاکستان څخه د بیلیدو خبرې کیږي، خو دا مسله لا هم د پاکستان په مرکزی رسنیو کې سما نه رپورټ کیږي. نوموړی د دې وجه په رسنیو د پاکستان د پوزي اسټابلیشمنت اثر رسوخ خي.
پاکستان چې یتنه کومونه دی پرس نیشنز دی د دې بارا اسټابلیشمنت د سلویش کال کې دی په زوس کال کې یې نریټیو ډیولپ کړی دی. دوی ډیسکس کوي دوی وایي چې څنګه مرسو، لیکن دوی دا خبره نه کوي چې ولې مرسو. موږ کوشش ډیر کوو، لیکم کوشش کوم په انګریزي کې یا په بل زبه کې په دوی شو باندې، نو ډیر مشکل دي چې ځای پیدا کړي په پاکستانی میډیا باندې. زما یو یو آرټیکل دوه دوه میاشتې انتظار کوي په لاین باندې. دوی بیا آرټیکل ته بیا ایډیټ کوي، بیا خپل اخبار کې یو ځای کوچنی ځای راکوي. خل نه زیات ټاپ نیوز پیپرز دي، ریډیوز دي، ابل کمیونیکیشن دي. هغه کې چې بلوچستان بخ ګوري الانګه دومره زیات ظلم زیاتی را روان دي، هغه کې یو زما خل لس منټه شل منټه یا دیرش منټه چې دی بلوچستان خبره کوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تر ټولو لوی میډیا ګروپ جنگ سره تعلق لرونکي د نیوز انګریزي اخبار مرستیال ایډیټر مهرین زهرا ملک مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پاکستان مرکزی رسنۍ د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان په اړه هغه څه ډیر رپورټونه نه خپروي لکه څنګه چې د پنجاب په اړه نشروي.
بلوچستان کې هوبته د رپورټ کولو په اړه ډیر احتیاط کوي، ته تختول کېدی هم شي، له هرې خوا پرتا نظر وي، د امنیتی او جاسوسی ادارو هم او د بلتون پالو ډلو هم. دا هم دا چې په دې سیمو کې معلوماتو ته لاسرسی نه کیږي. بل ستونزه دا ده چې دلته د امنیتی او قبایلی چارو کارپوهان دي، هغوی یو هم له دغو متاثرو سیمو نه دي. دغه ځای د خلکو رایې نه اغستل کیږي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې خلکو سره امتیازي سلوک کیږي، دا هیڅوک نشي ردولی.
پخوانی سینیټر سنا بلوچ وایي چې د پاکستان تر ټولو مهمې مسلې په قبایلی سیمو کې ترهګري او د بلوچستان ستونزه ده او که رسنۍ په اړه خبرې نه کوي نو دا مسلې به ورځ تر بلې غټیږي او د وړو قومونو د لا خفه کېدو او بېلېدو سبب به جوړیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونی سی خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د مشال ریډیو خبرونه اوریزو کوټه ته د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د کمیسون ځانګړې پلاوی چې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره بلوچستان ته په دورځنی سفر تللی وو. د خپل سفر په دویم ورځ د پښتونخوا ګوند له یو پلاوی سره اهم لیدلې دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل د پښتونخوا ګوند د دې پلاوی له مشر عبدالروف خان سره مرکه کړې ده او په لومبۍ کې یې ترې پوښتلې دي چې د ملګرو ملتونو د پلاوی سره په ملاقات کې څه خبرې مخې ته راغلي. نو هغه وایي
د ملګرو ملتونو متحد چې کوم وفد راغلی د دې پښتون بلوس د ګډي صوبې په دې کې دوی ته کوم مینډیټ حاصل وي د دوی د وینا مطابق د ورکو خلکو او دویما چې کوم خلک بې ګناه وشتل کیږي په عام اصطلاح کې کوم ټارګټ کلینګ ورته وایي. بیا د پښتونخوا میو پارټي د وفد مشرتابه چې موږ کوله نو په اخ کې مو لا اول ورځ څه چې نیولې چې پښتون بلوڅ صوبا په کوم کوم مرحلو سره تیر سو بیا له دې ته بلوچستان نو ورکل سو دا ټول صورتحال او بیا دا موجوده چې کوم صورتحال دی د پښتون بلوڅ ګډي صوبې د یو خواته د بلوڅ ولس د بلوڅ د قامي داغه د طالب علمانو چې کوم ما واره عدالت چې کوم مرګونه کیږي او سره چې کوم خلګ ورکیږي لبین ولل کیږي مرده دا ټول عمل غندنه وکړه او د بلوڅ د بنیادی انساني حقوقو په حمایت کې مو مجلس وکړ او ورسره مو د دې سره چې په دا صبح کې د پښتانه سره چې کوم په دې کوټه شار کې کم او بیش 800 مرګونه چې په دې کې پښتون پنجابي سیټلر او د شیعه او سنی په تضادات کې او ورسره بیا د هزارګانو او د سنیانو د شیعه پر بنیاد چې کوم اوس مرګونه سوي دي دا ټول تفصيلي موږ ودوی ته لیست ورکای او بیا مو په دې کې دا غشتنه جنو کړه چې د دې وخت په کار دی پر دې خبره باندې غور وکړي چې د کوټي څخه تر کراچي څخه ملاره د بوري څخه تر ډیر غازی خان څخه ملاره پر دې لار زمر د پښتنو خصوصا مال سر دا یو شی نه دی محفوظ. خو په دې کې د دوی له جانب دا خبره وا چې ګوادا ټیم مش دا دوی نقطې چې دا سری فهرست دي. البته دا ستاسو مجلس چې دی د ملل متحد کې د نن چې بیا کوم مختلف شوبې دي و دې ته پکار دی چې تاسو دا ټول شواهد یا ټول اسناد چې دي دا وړاندې کړئ.
د ملګرو ملتونو د دې پلاوی د سفر لمړنۍ ورځ چې موږ وڅارله بلوڅو ملتپالو او د هزار قوم مشرانو دوی ته په تیر لسو کلونو کې د خپل وجلسې خلکو لیست وړاندې کړ. تاسو د تیر لسو کلو د سی ځانګړي لیست ورته وړاندې کړ چې پاغه کې واځي پښتانه
مزدورانو کار کوي دا چکم انسانانو دام ورته بیان کړ.
د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي پلاوی د سفر ته په کوم نظر ګوري چې ولې د پاکستان خپل واکمن په دې کې ناکام اصول چې په بلوچستان کې شرز د عمل تر سره کیږي او ملګری ملتونه دې ته مجبور وسول چې خپل یو ځانګړی پلاوی د ایالت تر واسطه
دا وخت په دې موجوده صوبه کې د نه حکومت د نامه د ایشه حکومت نسته. د غسی چې د اری شوبې د ځونچ کم ادارې دي دا ناکامی تتلې دي. نو بیا په دې کې غوا د بین الملل متحد دلته وفد راتګ او هغه انسانان چې هغه دلته خلق وړي دي بیا یې شهیدان کړي دي بیا یې له مابینه وړي دي نو دا سبب شاید جوړ چې دا قوتونه دلته رااله. د ملت پال ګوند په توګه باندې د قومي د زموږ ملي فریضه وه چې موږ د دې صوبې جوړښت دلته د قومونو مځکه او دلته د دوو غټ قومونو چې د دې وطن اوسیدونکي دي د دې پاک سیستم مسایل دي نو دا زموږ قومي فریضه وه چې موږ په هغه کې دوی په ټول مجلس خبر
ویل کېږي چې دغه پلاوی د پاکستان د مرکزی حکومت په خوښه راغلی دی. تاسو چې له دوی سره ولیدل آیا څه مو احساس کړ چې د دوی له خلکو سره لیدنې خو به تر کوم فشار لاندې نه وي؟
کوم ټایم چې زموږ وخت دوی مقرر کړی په دا وخت خو مرتدا سي شي نه کوم احساس چې پر دوی باندې یو فشار یا د دوی د چاله خوا پر دوی باندې زور زبردستیا و په کوم کوټه کې چې دوی ناستو د ملل متحد د نمائنده وفد چې کوم کسان واغ ناستو او موجو مشپل مجلس په ډیر آزاد توګه دوی ته کړی دی.
څومره خلکو چې له دوی سره لیدلی دي، اکثرو خلکو دلته په غیر قانوني توګه د وژل شوي خلکو لیست دوی ته وړاندې کړ، نو څه فکر کوي دا به څه نتیجې ولري؟
اوس دا خو نو چونکی یو بین المللي توګه باندې یو داسې فورم دی چې دا په ټوله دنیا ته په مختلف ملکونو کې چې هر وخت داسې واقعات دغه سوي دي، دغه ملک دغه حالات پر وړاندې کې بیا دوی ځان ته قدمونه اخیستي دي. دا به هغه وخت معلومیږي چې دوی دا ټول خلکو مجلسونه راغونډ کړي، دا شهادتونه راغونډ کړي، دا بیا بعد کې معلومیږي چې دوی تر کومه د پدې کې اختیار لري او څونه پر مخ دا خبره به وایي.
دا د پښتونخوا ګوند پلاوی مشر عبدالروف خان چې د ملګرو ملتونو د حقوقو د کمیشن د ځانګړي پلاوی سره یې ملاقات کړی و او بیا د دوی سره زمنګا خبریال برکوال میخیل خبرې کړې وې. وخت شوې ده په پښتونخوا کې یو نیمه بجه او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې د خبرونو لنډیز وره.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر درې پلوی لاره د جمرود په شاګای سیمه کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د لپاره مال وړون کو ټرالرو باندې یو ریموټ کنټرول ومی چاودنه وشوه چې په ترس کې د یو ټرالر ډرایور او کلینډر جوبل شول. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په امریکا لدی قبل انتقاد وکړ چې افغان حکومت د باګرام زندان د سلګونو افغان قیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلی دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکو د هغو یو ویشتو زرو ګډانو وژنه او له منځه وړل پیل کړي چې آسټرېلیایي دي او معایناتو ښودلي چې دغه ګډان په یو رنګ بیماریه ککړ دي. پاکستان د هتف سیریز کروز میزایل بابر اووم کامیابه تجربه وکړه. د امریکا د پوځ یو لوړپوړي کمانډر هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو کېږي د افغانستان روانې جګړې ته یو مهم ګواښ بللی دی. د لیبیا د کورونا چارو وزیر د هغو کسانو شمیر سرګند کړ چې تیرونی په بنغازی ښار کې د امریکا پر کونسلګری د خونړي برید په تړاو نیول شوی ویني.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول و. زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو ورځپاڼو کوم مهم خبرونه خبر کړی دی او د دوی په اداریو کې سرغلی د هر څه د احمد الله نورو.
ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ او لاهور کې په فکټریانو کې د اور لګېدو له وجې که یو خوا په سوونو خلک پکې مړه شول، نو بل خوا یو شمېر خلک پکې بیروزګار هم شول. او د دې پیښونو وړاندې هم په فکټریانو کې د اور لګېدو واقعات رامخته شوي وو چې له وجې خلکو ته ځاني او مالي زیان اوړېدلی وو. ادارې لیکي چې دا قسمه واقعات د صوبایي حکومتونو او خصوصا د ضلعي انتظامیه د لاپرواهۍ او غفلت نتیجه ده. ولس ته وړاندې نه د حکومت نه غوښتنه کوي چې دا قسمه فکټریانې د رهایشي سیمو نه لرې کړي او د فکټریانو مالکانو له هم پکار دي چې خپلې کارخانې په صنعتي برخو کې جوړې کړي چې دا شان پکې خلکو ته کم نه کم ځاني زیان اوړي. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت په فوري توګه ګامونه پورته کړي او هغه ټولې کارخانې چې په رهایشي سیمو کې جوړې دي بندې کړي او صنعتي سیمو ته منتقل کړي او کارخانه‌دارو له هم پکار دي چې د مزدورانو د حقونو خیال وساتي. ورسپانه آج هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا او وایي چې کراچۍ کې په فکټری کې د لګیدونکو اور د مکمل تحقیقات وکړي شي او چې د چا د غفلت له وجې دا پیښه رامخته شوې ده، نو حکومت دې ورلا سخت نه سخت سزا ورکړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې راتلونکو کې دا قسمه پیښه رامخته نشي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د ریلوی په بدحالی او تباهی لیکلی دا. اداریا وایي چې راتلونکو ورځو کې د ریلوی خساره د 40 ارب روپونه زیاتې دی شي او د دې اصل ذمہواری په خپل د ریلوی په محکمه کې کیدونکې غلا غبن او په حکومت راځي. ادارې وایي چې یو طرف ته پاکستان سره د انجنانو کمی دی او بل طرف ته خراب او کمزوري انجن هر ورځ په لاره کې خرابې وي او په ګنټو ګنټو ریل ګاډي لیټ رسی چې ورسره اولس هم د سختې پریشانۍ ښکار دی. ادارې وایي چې حکومت ریلوی د بحران نوستو د پاره څو ځله بیل اوټ پیکیج ورکړی دی خو بیا هم د ریلوی دغه حال دی او د دې بحران نه د وتو د پاره ضروری ده چې حکومت دې اړخ ته سنجیده پاملرنه وکړي او په محکمه کې دننه کیدونکې غلا غلطو او غبن مخه ونیسي. نو دې سره هیڅ ګرانه نه ده چې ریلوی به بیا د مخکې په شان یوه ګټوره اداره جوړه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډال ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې امریکا څو څو ځله د پاکستان پوځ را پرولی دی خو عجیبه خبره دا ده چې پوځ بیا هم خاموشي اختیار کړې ده. د پاکستان پوځ د ډېرې مودې راسې دا خبره کوي چې په شمالي وزیرستان کې به عملیات په دې صورت کېږي چې د هېواد سیاسي او مدني ټولنو لخوا ورته ملاتړ ترلاسه شي
خو یو خبر هم دا امکان نشي ختمولی چې څنګه په ټوله نړۍ کې د امریکا خبره مهمه ګڼل کیږي، نو پاکستان کې هم دا امکان شته چې سیاسي مشرتابه دا خبره اومني. ډان رسپانلی کې د حقانی شبکې بهر ملکی ترهګرۍ ډله ګرځولو پاړه د پاکستان رد عمل لا نور حیرانوونکی دی. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څانګې په دې لړ کې اس بیان نه دی خپور کړی. مقاله لیکي د امریکا کانګرس وایي چې پاکستان د امریکا لخوا فنډس اخلي او امریکا سره مرستې نه کوي. ڈونلڈ پانا لکھی اوس ہم پوسٹ دا امریکہ ضرورت دے پوسٹ دے تاہم اڑتیا لری چ امریکہ دا افغانستان پا مناسب طریقے سر اوزی او التا دے استحکام راوستو پا لڑکی مدد اکڑی. پوسٹ دا دے ضرورت ہم شتا چی دا نڑے پا سوچ او دا نڑی وال امرستو پا لڑکی پاکستان پا یو سی لار کیک دی. بلخوا ٹیلیگراف د حزب اسلامی د یو لړپړی غړی غیرت بهیر چې په کابل کې له امریکایي چارواکو سره درې واره خبرې کړې لخلي لیکي، تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا د حقانی نتورک په اړه فیصلې د مذاکراتو کولو هیلې ختمې کړې دي. نوموړي دا هم ویلي د 2014 کال وروسته چې کله امریکا د افغانستان ځواکونه پرېږدي نو د افغانستان پوځ دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو ګوندونو د خطر سره مخ شي. افغان ملي پوځ او پولیس به د دې جوګه نه وي چې مزاحمت وکړي. د دوی مورال ډېر کته دې او دا د کورنۍ جګړې د شروع کولو سبب هم جوړې دي شي. ټیلیګراف لیکي په دروستیو کې د بګرام زندان مسولیت د امریکا لخوا افغان حکومت ته وسپارل شو. ډاکټر بهیر چې د امریکا لخوا په جوړ شو مختلفو جیلونو کې شپږ کاله تیر کړي او درې واري د امن د پروسې په لړ کې امریکایي چارواکو سره کتلي، هغه اوس وایي په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. امیر بهیر وایي حزب اسلامي افغان حکومت سره مذاکراتو کې ګډون اغستل ځکه ختم کړي چې امریکا یو نږدې ملګری دی.
دا وانی سجما چې تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مخالې وړاندې کولې او اوس هم ور رسیدلې دي د مشال مرکه د مشال مرکې قربا خالد خان دی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کړي. نن موږ سره د پښتو ژبې او ادب نوموړی شاعر ادیب او سیلنکار فرهاد محمد غالب ترین ملما دي. دوی د نوخار خیش کوسمی سره تعلق لري. د دین او د دې د جون د دې د خدماتو او د دې د خیالاتو په حق له تاسو پوښتنه کوم.
تاسو ډېر ډېر تشکر کوم چې د خبرو کولو موقع مو راکړه. دا معلوم فرهاد محمد غالب پسور د تخلص او د زینو سازانو د اړه خره کړی شوی نوم او ترین د قبیلې په مناسبت سره اکثر د خپل نوم سره لیکم چې ځینې خلک وي چې دا لوی نوم دی دا دی اوږد دی او توالت پکې. خو به هر حال پوره نوم همدغه هم راځی. په کال 1955 کې په بره خیشکو کې پیدا شوم. دا ډېر د تعلیم قریبا په 12 کلنۍ کې په سکول کې داخل شوم. غالبا چې دا کال 1955 د ایوب خان مارشالله نوې نوې زمیندار سړیو په خپل بے تعلیم. خو به هر حال هغه ته د تعلیم اهمیت معلوم شو. نو مونږ ټول ورونو باندې پس هغې هغه تعلیم وکړو او په کزه لوی مو وکړ هر څه چې مو په سکول ته بوتلم او سازانو داخل کړم.
بیا مو څومره زده کړو کې
نه د شپږمه پورې ما باقاعده په سکول کې تعلیم حاصل کړو. د هغې نه پس دغه سلسله ختمه شوه. د هغې ډېر وجوهات وو خو د ټول نه لویه وجه په هغه وخت کې زمونږ د پلار ناروغه کېدلو هغه پرېوتلو او زمینداري مونږ ته په غاړه شوه او په هغه خرابو حالاتو کې لکه بیا ما کوشش کو او په اسلامي زده کړو کې په کال 1985 کې بیا د سرګودې ته لاړم. هلته کې په مدرسه ضیاءالعلوم العلوم سرګودا بلاک نمبر 13 کې د مولانا محمد امیر صاحب نما د قرآن مجید تفسیر او ترجمه حاصل کړل. او هغه ځای نه واپس کې بیا په مختلفو ځایونو کې مختلفو اسلامي کتابونه او زیات نه زیات په خپل کلي کې د هغې نه حاصل کړ. بیا ما په پښتو پروفیشنسي او د پښتو انورزم امتحان پاس کړل. دا هغه نه پس بیا د میټرک امتحان او دوه کاله د ټیکنیکل کورس په وکیشنل انسټیټیوټ نو ښار کې مې ترسره کړ. او دا په هغې په بنیاد باندې زه په سکول کې د معلم په توګه نوکر شوم د ټیکنیکل استاد. دا هغې نه پس مې د سیټي امتحان پاس کړ، ایف ایم یو کا، بی ایم یو کا.
بیا فرحت صاحب کو ګورو، ستاسو تعلیم څوارلسم پوره دی، خو ستاسو بیا دا څېړنې چې وګورو، ستاسو کتابونه مونږ کتلي دي، د درسي کتابونه مو لیکلي دي، په داسې داسې دغه مو څېړنې کړې دي چې هغه ډېرو خلکو پی ایچ ڈی هم کړی دی خو هغه نه دی ترسره کړی. نو دا ضرور نه وه چې تاسو دا نور تعلیم لکه ایم ای پښتو ته یا پی ایچ ڈی ته دی، دا مو ولې ونه کړ؟
دا وخت خبرې ما د ایف ای او د بی ای ترمنځ هم ډېره کافي فاصله وه. وجه دا وشوه چې د ایف ای کولو نه پس لکه ما ناروغتیا پېښه شوله، ذهني ناروغتیا وه. ستا هغه ډاکټر فاروق په قول هغه وایي چې زمونږ عصبي بیماری وی، نو د هغې په وجه باندې لکه دغه هم زمانه ډېر رسو شلو. او بیا د ایم ای کولو ما په خپل خیال کې دا وګڼله چې ما ته د دې څه فایده نشته، دنیایي فایده. نو کم از کم د دنیایي زمونږ یو پرنسپل صاحب ما ته وی مې وکړه، نو کم از کم خپل نوم سره ایم ای لیکې که نه، یا ستا زامن خو بوی چې د ایم ای دی که نه. نو ما یاره دغه اوس د دغې دپاره ایم ای کول دغه خو ما ته دغه غوندې خبره ښکاري. خو به هر حال یعنې هغه وخت داسې و، دومره عمر تېر شي باندې چې بیا د دغې سیزونو اړخ ته څه پاملرنه نشي کولی. او
فرحت صاحب که دا مراته وي چې پښتو ادب کې داسې صنفونه لکه زه به نومونه واخلم، چاربیته شوه، نیمکی شوه، دا د کوم وخت نه تنو ټولنه کې زیات په خلکو خوښولې؟
نو دا خو داسې شي مونږ قریبا نر ادب سوا د اردو ادب نه دا په دوه سو کې تقسیم بشي. یو ته مونږ عوامي یا ولسي ادب یو، او یو هغه کتابي یا هغه عروضي ادب وي. نو پښتو په حیثیت د یو ژبې دا زیات نه زیات د ولسي شاعرانو ژبه پاتې شوې ده. په دې کې که مونږ دغه کتابي دې ته مونږ کتابي شاعران یا عروضي شاعران یا هغه دغه شاعران چې هغه علم او پوهه لري، نو هغه په دې کې ډېر کم پاتې شوي. او پښتو کې ډېر زیات شاعران وو، په ښځو کې هم او په سړو کې هم، په دواړو صنفونو کې، خو هغې کې اکثریت د ولسي شاعران. نو ولسي شاعران چې په کومو صنفونو کې شاعري کوي نو هغه هم ولسي صنفونه وي. په پښتو کې لوبه، سندرا، نیمکه، بغته یا د پښتو خاص روایي یا د پښتو غزل چې دی هغه هم زمونږ د دیوانی غزل یا د فارسی غزل نه څه مختلف غوندې دی. بیا چاربیته ده، نور هم داسې صنفونه دي. ټپه خو که مونږ په کې حسابو په شاعرۍ کې دا شاعري خو ده، خو کم از کم هغه یو فوکلور سیز د ولس سره تعلق لري او د هغې شاعر اکثر معلوم نه وي. او د لوبې، د بغته، د چاربیتې د دې شاعران معلوم وي. نو دغه شاعرانو د ولس نمائندگی کولا، او شاعری هم د ولس په سلفونو او د ولس په جبه کې او د ولس د ترجمانه لپاره. غالبا چې ډار مسټیټر په خپل کتاب د پښتونخوا د شعر هر او بهر کې لیکلي وي چې د پښتو یا د پښتنو د شاعرانو د شاعبیتې چې دي دا داسې دي لکه په یورپ کې چې د ورځپاڼې وي، د اخبارونه وي. نو هغې د اخبارونو په ذریعه د حالاتو نه خبرېږي. خو د پښتنو د سره خو نو اخبار شته، نو سره رساله شته، او نو سره نور څه داسې ذرایع شته چې دي هغه خپلې خبرې ورسوي. نو په دې دغه دپاره، د دغې غرض دپاره او د دغې مقصد دپاره پښتنو شاعرانو د چاربیت صنف راخیستې وو، او خپل امروزه واقعات، دې ته پېښېدونکي جنګونه، مجلسي خبرې او مذهبي خبرې، او د قبیلو تر منځ جنګونه، د خلکو حالات د په چاربیتو کې بیانول او ولس ته رسول.
فرحت صاحب، تاسو د چاربیت خبره کوي، نو د چاربیتې دغه شاعرانو کوم راته نمونه وایسته چې یاره نوم یې پکې ګټلو، او دا د څومره وخت مخکې خبره ده؟
همایون همدرد او د ځینو نورو دا چې کوم تحقیق کړی و زه سره پای کې هم شامل وم. همایون په چاربیته باندې دغه کولو د پی ایچ ډی د پاره تیسیس لیکه، نو دا تعین کولو چې اخر چاربیته په دې پښتونخوا کې یا د پښتنو په دې وطن کې دا کله راسي رواج لري یا کله راسي. دا ډیرو خدا خیالو چې چاربیته د سیکانو په دور کې پیدا شوې ده. نو حقیقت خدا دی چې د سیکانو په دور کې خو پیدا شوې نه ده، خو د سیکانو په دور کې ډیر زیات چاربیتې لیکلي شوي دي. دا هغې چې څومره د پښتنو د سیکانو سره جنګونه شوي دي، څومره مارزې شوي دي، هغه د هغه وخت شاعرانو نظم کړي دي او په چاربیتو کې وړاندې کړي دي. خو مونږ چې څومره تحقیق وکړو، نو مونږ ته یو سړی د دې چاربیتو په دغه کې ښکاره شو چې د هغه د پیړیا بابا په نوم باندې مشهور دی، د هوتي مردان اوسیدونکي، او دې قریبان د اورنگزیب عالمگیر هم عصر نو پیریا بابا لکه مونږه لاغن اوران د مونږه بل شاعر داسې پیدا نکړی شو چې هغه شعر به تلیکلی نو تر دې پورې چې لکه بل مونږ سره نه پیدا کړی نو پیریا بابا مونږ سره رومبنه معلوم شربت ویون کے شاعر دے شاغا دا اورنگزیب عالمگیر ہم عصر او دا دا سکان نا اوراندینے دور دے او مونگ لکا اوس مطمئن یو چا شربت مونگ سرطا اپا دغی کے زینو محققین دا افغانستان لکلی چی پا پتا خزانہ کے یو نظم تاغی گتنی سی چی دا شربت دا خو چونکی راغی دغا دا شربت سر سمی نخوری کمو شربت سی مونگا پیجنو دا کمو داغی کسمون علی ناغا دا شربت پویو قسم کے منرادین لپٹ خزانے اگر نظم چلے کنی حالان کے لابی علی رلی دا خبر رسی لاغم پچار بیتا کنی شویس
سوق کی بو چی دا پختو داستانو نبو دا کسی باوی اجرو دا غکی با که دی آغا کسی و دا چار بیتو آغا دور ختم شو شاعران ختم شو خلق
پکی یو خبر ہے دا زمانی دا دور او دا ضرورت دا آغا دا دا خبر ہے معاشیات دا طلب و دا رست دا نو چی خلق یو سیز نو حالانکہ چار بیتا ویون کی شاعرانو سم دیر زیادتی مونگا چھے پا ٹی وی باندے وقت پا وقت راگے مشاعری کلی نو مونگا دیر شاعران چیزا نامعلوم گوندیو اخل کو بوری دل نو وی بشدا خواجی با خبر اپا دے نیوی کل کے دیر خواہ چار بیتا ویون کی پا دے کی دیو نیوی نوم شاگر دا میجر الطاف دا نوم دے شاگر دیر پا فن او پا دغا باندے برابر چار بیتا ویون کی شاعر دے بلکل ظلمے دے دغا شانتے نور دیر خوخ شاعران چھے دیر کم عمر دی او خو آگی دیر خی چار بیتی لیکی خو چونکہ آگوی دغا چار بیتی آگا دغا نشتا آگا غختن کی یا داغی آگا خوخون کی نو حالانکہ آگا شتا دے آگا چار بیتا ویون کی شاعران دیر زیادتی او سب دانا چی گنی نشتا دے
دا پختو آگا دستانو نا چی بو آگا لو بے بوے دا سی داستانو نو چی آگی کی بیا سی حقیقت کو لکا اس فرس کا عزب خان شیروانو یا دا شیر عالم میمونے دا دیر زیاد پا پختنو کی مقبول ہوئے
پا پختو کی قریباً در قسم داستانو را بلکہ سلور قسم دا عام دیو خوب آگی کی آگا آگا مذہبی یا نیم مذہبی داستانو را دا خلق کو آگا مذہبی جذبے سر تعلق لر دویم پدی کی اولوسی داستانو لو چی آگا دا پختنو دزمک پیداوارو پای کی موسیٰ خان گل فتح خان رابعہ دس نور یوسف خان شیربانو خو بہرحال اس بس منگول سی داستان خو مرتضی کیو چھ دون شہرت او درجہ مندل چھ اگ یو قبر بلکہ دو قبر رم پیدا کری شو دا کڑمار دا پاسا حالانکہ پتہ تاریخ تو گا دا قبر را دا یوسف خان او دا شیربانو خو نی بلکہ لفظنو دا دیزیتا دا یوسف زو خصوصا چھ دا قصہ دا چا کم قام دا لاگی دا راتک نوران دینی وی پکڑا مار چھ کم قبر لگی دا دغه نی خو بہر حال اس دغه تر رسیدلی دغه شان نور ظریف خان بیبو شیر عالم مامونه یا د بخ منیر داستان نو دا ټول داستان نو د مونږ ولسی داستان نو پدې کې دریم قسم داستان نو شو لغه د فارسی او د عربی ترجمه ویل کړي فلیلا او لیلا مجنون یا غا انوار سهیلی و غیره نو دا د فارسی او د عربی نه مونږ راغلی او زینه داستان نو داسې چې هغه افسانوی رنگ نه یو ځای سره تعلق او نه بل ځای سره نه ترجمه شو خلکو خپل ذهني اختراع او تبازاد غوندې افسانوي دغه نو پاره کې مولا نعمت الله خصوصا دا د نیمبولا حکایت چې سړی ته دا مافوق الفطرت کردارونه لري کې هغه پورا او یو افسانوي انداز یې پاره
کې ما ته یاد سی فرهاد صاحب چې دغه داستانونه دغه کیسې به وجرو کې خلکو ډیر په مینه اورېده او لکه دا به
هغه زنانه او سړو دواړو باندې داستانونه د لوسلو شوق لرلو خصوصا د محرم په ورځو کې یا په ځینې خاصو موقعو باندې به خضر اغونډه شولې چا به نورنامې عهدنامې وفاتنامې او جنګنامې بیانولې چا به څه بیانول چې اسوف سړو به په حجره کې یو خاص کس مقرر کړی و او هغه به تر ناوخته پورې خلکو ته داستانونه بیانول نو دا د هغې زمانې یو قسم له تفریح وه او اوس چې د تفریح نور سیزونه پیدا شول نو هغه سیزونه لکه هېر کړی شول او هغه پاتې شول
فرهاد صاحب که بیا وګورو لکه ټیک څه دغه چاربېتې نیمکه بغته لوبه داستانونه دغه ختم شو په پښتو ادب کې نور داسې صنفونه راغلي دي چې هغه پښتو ادب کې خټیک ټاک زې مونډل دي داسې دغه شته لکه
نو وخت تیرېدو سره او دا علمی ترقی دا پارا دے دا پارا ضروری سی کمین دا ترجمی وی کم جبا کش ترجمی نکی او یا کم جبا چه دا اخز او دا دغه طاقت نلری دا جذب کولو نو اخز جبا ورکی دا منگا لیکوال شاعران دا نور جبا مطالعه کرده دا دا غی پا زنی سنفونو باندی زان پویا کرده او کوشش کرده چه اغا سیزا پا پختو که متعارف کری نو پا دیکی خود زین دیر کامیاب کوششونه شوی لکه سانیت دا انگریزه مشهور سنف دی پختانو پاگی که پختانو شاعرانو پاگی که کوشش کرده ما تشستون ریاض شنو قلندر مومن مرحوم او سعدالله جان برق او دا سید مونگا ولیر خمال گریش دا آقا کلام شاید شوی نده ولیر گمنام پاتی دی سید عبدالجمیل خیش کی آقا سانیت لیکلی بیا های کو چه دا یو دا جاپانی سنف دی خو زلت که شراغلی دا نزلت که پاگی که نوی نوی تجربی شدی ما زیاد چی غاریبان پکر لول دا سوا شپیتم یا یو شپیتم که چه پادبی دنیا که حمایت علی شاعر پرومبی زلی دا های کو کم تجربه کرده و وقتی دا تسلیس نمبر کرده نو آقای لیکلیو چه پیر کوی فرمان یا ربی جلیل ذهن که غاره حرام کب سه ہے فکر محوه انتظار جبرائیل اون پا دا غردو که پا دا شپیتم یا شپیتم کال که سید عبدالجمیل پا بانگ حرام خبار که دا هایو کو تجربه کرده و غالباً سی اغم مرد دا مسلس یا دا تسلیس نمبر کرده دا هایو کو نمبر سراؤونا دا بیا رست را گلی نو دا غشان نور لیر سنفونه دی دا اردونا دا عربی فارسان خب با هر حال پا اردو
پا نصر کسی دا غشیدی
پا نصر که منگ سرا رپورتاج یا تکل اسیا یا انشایی سی ورطوی نو دا قریباً نوی سنفونه دی او پختو که دا سیزونا لیر پا تیزه سرا دی پا پرمختک کرده پا سنگ چه دا غا پا نظم که دا غا سنفونه نوی راغ دل او لیرو خلکو پی تجربیو که او اغی که دا غی سنگ از شکلوله هم بدل کرده نو خوپا دی که دا سوی پا نصر که چه کم سیزون را غیلی لکا رپورتاج یا تکل دا غا او مغشانتی سنگ پا امرزه که یا پا نور و مغربو جبو که دا غی کم شکل لی کم حیثیت تی نپایی که دا تبدیلی دا سیر کمی را غیلی
فرهاد سیب که گرو لکا دا پختنو پا تاریخ بانده دیر زیاد کار شوی ده و دیر خلکو کار کرده ده خوبیا مختلف داوی کی گی چه دا پختنو پا تاریخ پا حوالی سرا تاس هم سیره نکری ده تاس هم پا داغی بانده کار کرده ده نو دا داسی لکا آم کس لک داغی کهی نا چه یرا تک کم یو ده
مسلا دادا چه دامون با موالیخین آقا زیاد نزیاد دا پختنو پا تاریخ شرا شنو وی چه دا پختنو ده کم نصر سرا زالوغ لری طول خلکو دا یا مسلا هم پیدا کرده آو دا طول عجیبه خبر دادا چه دا پختنو پا باره که زیاد لکل چه کم دینو آقا بارانو خلکو کرده پا خپل پختنو که لکل کلینو آقا پا دیزمکا پا دی پختنو که موجود خلکو نوی کرده بلکه چه دا دیزمکا نبار شوی دی و آقی تا کلا دا خپل نسل و دا خپل ذات مسئله پیخ شوی دا نا آقی بیا قلم راپورتا کرده لکل کلی پا دی که لطول اهم اثر سی مونگ آقا پیجنو و طول دنیا پیجنی آقا دا مخزن افغانی پا نوم دی که آقا دیر دا پختنو دا شجرو دا دی دا قبیلو دا نسل پا سیرنا دیر خو اثر دی و دیر مشهور اثر دی او قریبان طول و مورخین و دا آقین استفاده کرده او تا روز بوری آقا لکا مسلم منیلی شی او کپا نور ایس کم نی شی آقا مسلمات سره تسنسکی ارسی آقا کیدی شی خو خصوصا چی آقا دا کمی شجره مرتب کردی او دا یو قبیله و بل قبیله سر خپلو که یو کردی بنده حیران شی چی دا آقا اوز منگو تینو شو و ما آقا سیس شکم دینو آقا منگ دا آقا پا منولو بانی مجبوره خو لکا پا دین که بیا زینو خلکو با کسی توکی تا قالیم کردی در طول ناجبه خبره فکره دا چی محمد قاسم فرشته سی آقا تاریخ فرشته مرتب کردی آقا پا کسی یو جبه تو قلی کلی دا چی دا پختانی چی دین دا قبطیان دی یعنی دا فرعون دا نسل سر دی تعلق دی آقا چی کل ابراها پا خانکابه باندی عمله کلم دا خلکو سر پا لخکر کیو نو بیا خواتا لکه دا خبر کول چی دا فرعون دا نسل نصابی تو لبل خواتا دا چی دا ابراها سر ملگری کلی سره سی حیران شی چی آقا پا مصر کیو دا پا یمن کیو دا سنگ بیا غدی ندلتا بازو چی تا غلط کارون بازا پختانه باقی پسی گرده دل بیا بلی که مختلف خلکو دیر دا سی قسیب لکلی چی آقا صدا خنده غنده خبری کیگی که رو پا دیر اگه پوریم خنده کرده پا دیر مخزن افغانی پوریم چی دا پا دیر که ناسو پی اندوستان که پختو و لورتنه و دا پختانو تاریخی لکه او صرف دا چی پا خپل برتره دا پارا چی زنده پیغمبرانو په نسل کې حسابو دا نه له خداغه خبره خو لکه دا چې زیات نه زیات زور د پښتنو په نسلي سیړونو باندې ورکړی شوی یار دی چې خلکو حالانکه دا نور قومونه هم په هندوستان کې وکړه پنجابیانو سندیانو بلوچانو که په هندوستان کې نو خو د هندوستان په ګاونډ کې وو د هغې په دې نسلونو باندې اړو چا څه غم غرض نه دی کړی خو چې چا څه ویلي چې مونږ دغې بس سندیان دي بس سندیان دي کنه پښتانه دي نو بس دا هم پښتانه دي کنه اوس دا فرعون پورې تړله او دا یا ابرهه پورې تړله او یا کم از کم موسی علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام پورې تړله خیر دې ضرورت سو
فرهاد صاحب تاسو په دې خپلو خبرو کوئ چې په پښتو تاریخ یا پښتو ادب یا د پښتنو په هکله چې زیات لیکلي چا کړي دي هغه بارنیانو کړي دي لکه زه به دا اولف کیرو تاسو کوم خبره وکړه هغې یو د پښتنو په تاریخ باندې یو کتاب لیکلی دی پټان د اولف کیرو سره سره نور کوم داسې مستشرکین دي چې هغې په پښتو ادب او پښتو تاریخ کار کړی دی
په لومړي ځل د رحمان بابا او د خوشحال خان دیوانونه هم مستشرکینو مرتب کړی دي او د پښتو ګرامر هم دغه خلکو لیکلی دی پای کې په لومړي خلکو کې میجر راورتي او پادری هیوز دا ډېر بنیادي خلک دی او دوی په دغه باندې ډېر کار کړی دی په پښتو ادب باندې د پښتو په ګرامر باندې د پښتنو په تاریخ باندې او د هغې نه پس دا یو ډېره لویه سلسله وه د دې اصلي وجه دا هم وه چې انګریزانو کوم افسران چې به کومې علاقې ته تلل نو د هغې لپاره لازمي وه چې هغوی به د هغې علاقې ژبه زده کوله بیا دا هم وه چې کومو خلکو به د مشرقي ژبې پای کې فارسي هم وه پښتو هم وه داسې نورې ژبې هم وې یو امتحان به چا پاس کړو نو هغې له بیا یو ایلونس ورکاو او هغه ایلونس ښه کافي وو پاخه وخت کې نو دغه خلک انګریزان لکه خصوصا هغې په دې دغه باندې هم چې څه ناڅه خو بې پیسې هم وګټلې خو په هغې کې یو شوق و یو مینه وه په کې د نورو ژبو د زده کړې د نویو تهذیبونو د پلټنې د هغې د تحقیق کولو د تاریخي حالاتو معلومولو دا په هغې کې یو څیز و هغې د آثار قدیمه د کنستلو د دې شوق یې هم لرلو مونږ دپاره دا ټولې خبرې هسې بس په دې دي چې په دې کې څه دنیایي سود و زیان خو نشته مونږ خو د دنیایي سود و زیان په بنیاد باندې کارونه کوو خو هغه خلکو کې یو علمي تنده وه د هغې علمي تندې هغې دې ته مجبوره کړو چې هغوی د پورتو یا دا هلان کې څه زموږ سره نسخې چې کوم دي هغه مو سره ملاویږي د موږ د ټول نو ورک کتاب د پښتو د نثر لومبي کتاب چې موږ سره کوم مکمل توګه موجود دی خیر البیان د بایزید انصاری دا د جرمني د ټیوبنګ یونیورسيټي نه ترلاسه کړی شوی دی دغه شاله سره په بریټیش کونسل لیبرری کې د پښتو نایاب او نادر کتابونه دا هلته کې موجود دي هلان کې پښتانه په دې ملک کې او کتابونه هلته کې وینو هغې کوشش کړی چې څه ورله په لاس ورغلي دي هغه محفوظ کړي دي او پاغه ځان فویا کړی ځان فویل د بار ضروري وه چې په هغه ژبه هم ځان فویا کړی ارقام د تاریخ او درس نه ځان خبر کړی نو دا د هغې یو صفت و
فرهاد صاحب تاسو ژباړن کړی دي د مختلفو ژبونه بېلابېلو ژبونه پښتو کې ترجمې کړې دي څنګه لکه دا ترجمه ډېر ګران کار نه دی چې لکه ټکي په ټکي هغه دې ته راړول او بیا په پښتو ویلو کې کوم لکه زه به دا کوم جهاز ته مو مخکې جهاز اوس الوتکې دغه سیزونه دا ضروري دي که نه دا هسې بس
دا خو مونږ دې ته اصطلاحات وایو نو اوس اصطلاحات خو ترجمه کېدی شیم خو ترجمه کېدی نیم شي الوتکه یو داسې ټکی ضروری نو دغه شان چې دا مشکلات پیدا کوي په دغه کې موږ ته تیاره وایو جهاز ته کنه دا جهاز هم لکه خپله د دغه ټکی نه دی هلته کې خو نوم یې بل دی په انګریزی کې چې چا جوړ کړی خو له دا نوم نو کې ښودلی خو چې کوم ځای ته لاړو نو کله کله شوبله په دغه کې بیا په افغانستان غالبا په پکتیا کې بیا ټینک ته وي چا ورته څه بل څه نوم ښو
اوس هلیکاپټر ته چورلکی وایي
او چورلکی ته وایي نو دغه شان چې لکه په ترجمو کې لکه دا هر ټکی د پاره پښتو مونږ اوس لکه زکات لفظ دی، نو زکات مونږ هو به هو مکه کې راغشتی دی، هغه مو قبول کړی وی، خو سوالات مونږ هغه شان نه دی قبول کړی، هغه له مونږ مونځ ترجمه کړه. دغه شان ته ځینې سیزونه داسې چې هغه حج اوس داسې و چې د حج دپاره مونږ په پښتو کې بل لفظ لکه نه دی مقرر کړی، نه مو دی ټاکلی، او نه څوک کوشش کوي چې دغې له بل څه لفظ دا مونځ له چې لفظ ټاکلی نه دی. خو دا لمانځنه یا عزت افزایي کول د پخوانیو زمانې یو ټکی و، دا مونځ هم د الله تعالی لمانځنه کول هغه نو دغه ټکی بس دلته کې عام شو. جومات مونږ د مسجد دپاره دا ټکی دغه کړی دی، حالانکه چا کوشش نه دی کړی، دا بغیر کوششه. نو هغه چې په یو ولس کې په یو قام کې بغیر د کوشش نه کوم سیزونه رایج شي، نو هغې هغه ځای نیسي، او که نهڅه قصده نه وامده نه هغه شانتې کوي نه هغه سیز بیا ځای نه نیسي. نو ترجمه کې ما تاسو چې څه وی چې هیکې مشکلات وي، او بیا خصوصا د عربۍ نه ترجمه کول، نو عربي تهذیب او هغه کلچر زمونږ د تهذیب او د کلچر د هغې ترمنځ فرق دی. سره دې چې مونږ ټول مسلمانان یو، خو په مسلمانانو کې مختلف قومونه شته، او د قومونو د وجود نه انکار کول دا هم د قرآن نه انکار کول دی، لیکن قرآن مجید کې دغه شي ذکر شته دی. بیا د هر قوم خپل یو دغه وي دا رسم و رواج وي، یا چې مونږ چې کلچر وایو. نو په ترجمه کې کله کله لکه چې تاسو ته ما وړاندې هم ندی وی چې دا شر به مونږ څه ترجمه کوو په دغه کې په نورو ژبو کې، یا دا سم دي سم دن چې دا په دغه کې راځي په اردو کې هم په پښتو کې څه ترجمه کوو. نو دغه مشکلات وي، خو هغه مشکلات داسې دي چې هغه لکه حل کېدی شي، دا نه چې نشي حل کېدی، وخت سره هغې باندې لکه زړې قابو موندی شي.
فرهاد محمد غالب ترین صاحب، مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
ډېر ډېر شکریا.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.